از رادیو آزادی مشنوین از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. و حالا در یک ساعت دیگر نوری آسنوری میزبان شماست. خوش آمدین آقای نوری.
جاوید نعیمی تاسو سره مشهدی آزادی را رو قدر منو اوریدون کو یو بل پختو خبرونه پیل شو دی خبرونه ډیره برخه البته د آزادی رادیوی مجلې ته ځانګړې شوی خو د دې پروګرام ترڅنګ به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانکمون د ورستی رپورت له مهمو خبرو له مهمو ټکو هم خبر شي چې ویلي دي د اداره یا د سازمان چمتو ده چې په افغانستان کې له طالبانو سره غیر رسمي خبرو ته دوام ورکړي. خو تر هر څه د مخه به فرشته جلال زیته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په مکرید دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته ډیپلوماټانو ویلي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانک کې مون د افغانستان په اړه په یو تازه رپورت کې د امنیت پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو وایي هغه یو شمېر کارکوونکي چې په کابل کې د امنیت د خرابوالي په خاطر په موقت ډول له کابل ایستل شوي وو بیرته د شرط ستانه شوي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مسؤلینو ویلي چې له پاکستانه افغانستان ته د مهاجرینو بیرته ستنېدل د مارچ له 22 نیټې پیلېږي. او ایراني مقامات وایي د هیواد قضایي قوې پر اصلاح غوښتونکو د محدودیتونو د وزکولو په لړۍ کې د هغوی د یو ستر ملاتړي سیاسي ګوند پر فعالیتونو بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل د ډیپلوماټانو په حواله د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي مون د افغانستان په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې د سازمان له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو د دوام ورکولو پلوی کوي. د بانکي مون د رپورت به د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحث ته وړاندې سي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانکي مون په دې رپورت کې چې د پنځشنبه په ورځ د امنیت شورا ته وړاندې کیږي په افغانستان کې د امنیت پر خرابۍ هم تاکید شوی او 2009 کال په دې هیواد کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته لامنیتي پلوه تر ټولو ناوړه کال ګڼل شوی دی. ملګری ملتونه وایي هغه یو شمېر کارکوونکي چې په کابل کې د امنیت د خرابوالي په خاطر په موقت ډول وتلي وو بیرته دغه شرط ستانه شوي دي. همدارس ټاکل شوی چې ډېر شر په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په کار پیل وکړي. د جرمنی ډیپلوماټ په افغانستان کې په ټولو سیاسي پروسو کې له حکومت سره د همکارۍ او همغږۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو امنیتي قواو په فعالیت پیل وکړ. د ازادي رادیو خبريال رپورت ورکوي چې دا اول وار دی چې د کندوز په یوه ناکراره سیمه کې د ایساف د قواو امنیتي پوسټه جوړه شوې. د کندوز دولتي امنیتي ځواکونو په حواله دا و د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د چاردره ولسوال په سیمه کې د ایساف د قواو پر موټر د حمله خبر ورکړي. دوی ویلي چې حمله د ایساف پر موټر پرون شوې ده او تلفات نه لري. د حمله مسؤلیت طالبان اخیستي او ناټو ځواکونه وایي چې د دوی اسکرو ته زیان نه پکښې کې رسیدلې. او په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مسؤلین وایي چې له پاکستانه افغانستان ته د مهاجرینو د بیرته ستنېدو لړۍ د مارچ له 22 نیټې بیا پیلېږي چې په ترڅ کې به د UNHCR لخوا راجستر شویو افغان کورنیو ته سل ډالره مرسته هم د نفر په سر ورکول کیږي. دا پروسه د تیر کال نیمایي څخه د ځینې امنیتي ستونزو په خاطر پټ په درې دلې وو. د ملګرو ملتو چارواکي هیله څرګندوي چې سشکال به ډېر شمېر افغان مهاجرین افغانستان ته بیرته ستانه سي. او په بلخ کې چارواکي د ملي امنیت اداره وایي چې د دولت یو شمېر مخالفین چې غوښتل د نوروز د ملي پښپا ورځو کې په دغه ولایت کې حمله تر سره کړې نیول سوي دي. دوی ویلي چې د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال هم د نیول سوي کسانو په ډله کې شامل دي. امنیتي مسؤلین وایي چې په بلخ کې د نوروز د میلې لپاره امنیتي تدابیر ټینګ سوي دي. ایرانی مقامات وایي د دې هیواد قضایي قوې پر اصلاح غوښتونکو د محدودیتونو د وضع کولو په لړۍ کې د هغوی د وستر ملاتړي سیاسي ګوند حزب مشارکت پر فعالیتونو بندیز ولګاو. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید سولت مرتضوي ویلي چې قضایي قوې له دې حزب څخه د سیاسي فعالیتونو د ترسره کولو صلاحیت واخیست. دا خبر د ایران د نیمه دولتي خبری اژانس اسنا په حواله خبر شوی او د ایران د قضایي قوې لخوا له تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویل شوی. د حزب مشارکت لخوا په دې ارتباط خبر شوی اعلامیه وایي چې د ایران دولت پر اساسي قانون تیرای کوي. ټاکل شوی و چې د ګوند د مارچ په 11 مخ په لستر کلنې غونډه کړي وای، خو حکومت اجازه ورنکړه. د حزب مشارکت چارواکو ویلي چې د دې ډول بندیز په اړه د محکمې هیڅ حکم نشته. امریکا وایي چې لا هم په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نویو میشتایونو د جوړېدو په اړه د اسرائیل رسمي جواب ته سترګې په لاره ده. اسرائیل په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په دې سیمه کې د یهودانو لپاره سلهاوو نوي کورونه جوړوي. امریکا ویلي اسرائیل باید په دې اړه اندېښنې ته رسمي ځواب ورکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه په خاص ډول د دې پروژې د څرنګوالي پوښتنه کړې ده. میرمن کلنټن له اسرائیل څخه غوښتنه کړې چې له فلسطینیانو سره په غیر مستقیم ډول د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو په اړه د خپلې کړې ژمنې د برخلیک په اړه وضاحت ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند د دوشنبې په ورځ وویل چې واشنگټن لا هم د اسرائیل لخوا رسمي ځواب ته سترګې په لاره دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د امریکا ستراتیژیک ملګری دی او د اسرائیل امنیت ته د امریکا تعهد به پر ځای پاتې کیږي. امریکایي مقاماتو تر دې مخکې ویلي وو چې په ختیځ بیت المقدس کې د نویو ودانیو اعلان دوی ته یو توهین دی. اسرائیل د لشتلژه 1400 نویو کورنو د جوړولو خبره کړې ده. په ایران کې د بشري حقوقو مدافع او د سولې د جایزې ګټونکو شیرین بادی وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه شتان دښنو په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت څرنګوالي په اړه د غربي دولتونو سترګې پټې کړې. میرمن عبادی د دوشنبه په ورځ په پاریس کې خبري کانفرنس ته وویل چې د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو زیات تمرکز په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر تخته یو پرده غوړولې ده. شیرین عبادی په 2003 کال کې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د اعادې لپاره د خپل فعالیتونو په خاطر د نوبل نړیواله جایزه واخیسته. د په پاریس کې خبريالانو ته وویل چې ایران په اوس مهال کې په دوو برخو پر بشري حقوقو د تیری ډیر خوشنونکي ریکارد ټینګ کړی دی چې هغه یو د ژورنالستانو زنداني کول او دوهم د کم عمره کسانو اعدام دی. د ژورنالستانو د حقوقو د ملاتړ ادارې په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې که د ټولې نړۍ په سطحه وکتل سي د ژورنالستانو له دریو یو برخه په ایران کې د حکومت په توقيف کې دي. د ګرجستان جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی په سیمه کې له ټلویزیونی چینل څخه پر دې هیواد د روسي ځواکونو د يرغل د غلط خبر د خبرېدو پړه خپل دفاعي برته واخیسته. د شمې پروس د ګرجستاني او حکومت په لوي ټلویزیونی چینل ایم ای دی د ګرجستان مرکز ته د روسي اسکرو د نوټلو خبر خپور کړ او اعلان وکړ چې روسي ټانکونه د تبلیسی بلور په حرکت کړي. په دې خبر کې هم داراز اویل سو چې یو شمېر سیاسي رهبرانو د ګرجستان له حکومت سره خیانت کړی. جمهور رئیس ساکاشویلی وژل سوی او د روسي ټانکونه د سیمې د کنټرول د ترلاسه کولو په حال کې دي. پر ګرجستان د روسي ځواکونو د بیا يرغل دین اسم خبر د دغه هیواد زیات شمیر اوسیدونکو ته د ډار او ناکراری سبب سو. جمهور رئیس ساکاشویلی د یک شنبه په ورځ ویل چې د خبرونی هغه جدي خطر ته انعکاس ورکړی چې د مسکو لخوا ګرجستان ته متوجه دی، خو په دې اړه د نړیوالو د انتقادونو تر زیاتېدو وروسته یې پرون خپله خبره بدله کړه او ویلي دي چې دا ډول خبرونی کول د ګرجستان ټولنیز امنیت ته ضرر رسوي. او یو ورستۍ خبر وای چې د چلی په سواحلو کې د رشتر په کچه 6.1 درجې زلزله سوې ده. د دغه زلزلې د تلفاتو په ارتباط لا تر اوسه معلومات نه دي ورکول سوي.
له فرشا جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو د دې ترڅنګ به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د هغه رپورت مهمه برخه در واورو چې په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړی. بان کی مون په دې رپورت کې د طالبان سره د دې سازمان لور د غیر رسمي خبرو لپاره دوام ملاتړ کړی دی. بانک مون دغه راز ویلی چې دا سازمان له طالبان سره د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ کوي، خو وایي چې دا خبرې باید په ډیر احتیاط او غلی ترسره شي. بانک مون په دې رپورت کې چې د پنځشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بحث وکړي، همدارز ویل شوی چې په افغانستان کې د تیر کال په نسبت امنیتي حالات ډیر خراب شوی دی. د بانک مون د څرګندونو تفصیل فرشته جلال زید نړیوالو خبری آژانسونو په حواله په یو رپورت کې وړاندې کوي.
د رويټر خبري اژانس چې دا رپورټ ورته رسیدلی د بانکیمون په حواله لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی ماموریت یوناما د افغانستان د حکومت په رهبرۍ د سولې د پروګرامونو په عملي کېدو کې مرسته کولای سي. جمهور رئیس حامد کرزی غواړي چې د سولې د ځانګړي پروسې له لارې له طالبانو سره تماس ټینګ کړي او هغوی ته یې د عفو اعلان کړی. رويټرز وایي د ملګرو ملتونو زیات شمېر ډیپلوماتان په دې باور دي چې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې د افغانستان د حکومت له هڅو د ملاتړ کولو د دوام لهن شایي له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو په ارتباط د امنیت د شورا لخوا شین څراغ وبلل سي. دوی هم داراز ویلي چې د احتیاط پر ټکي ټینګار دا مفهوم لري چې شایي په دې برخه کې معلومات تر ډیره حده پوښلي پاتې سي او د ملګرو ملتونو په عمومي جلسو کې به هم نه مطرح کیږي. د دې سازمان یو ډیپلوماټ رويټرز ویلي چې دا غوښتنه په واضح ډول د امنیت د شورا لخوا دې ته څرګنده اشاره کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو سیاسي پروسه په پټه کې مخته ولاړه سي. ډیپلوماټان وایي چې سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي پخواني ځانګړي استازي کای آیده په منځني ختیځ کې د طالبانو له مشرانو سره له خبرو انکار کوي خو په مکرر ډول له هغوی سره کتلې او خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو یو ډیپلوماټ رويټرز ته ویلي چې کای آیده څو واره د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي. دوی زیاته کړې چې د ناټو تړون عمده غړي چې عسکري په افغانستان کې مبارزه کوي له طالبانو سره د کای آیده پر تماسونو خبر دي او له دې مسلې سره یې حتی مخالفت هم نه دی کړی. دوی غوښتل له دې ډار ترلاسه کړي چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ کې پر مخ روان دي او دا مذاکرې د کوم چا لخوا په یوازیتوب پر مخ نه دي. دا ډیپلوماسیه ته وی چې داسې ښکاره کیږي چې امنیت شورا به هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د هغه څه په اړه چې دوی یې په لټه کې دي شین څراغ ورکړي. رويټرز لیکي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی ځانګړی استازی چې په دې وروستیو کې کابل ته رسیدلی له طالبانو سره د کای آیده تماسونو ته دوام ورکړي. د رپورټونو پر اساس له طالبانو سره د جمهور رئیس حامد کرزی د سولې هڅې د ناټو د یو شمېر غړو له ملاتړ څخه برخمنې دي. تیرونی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملباند له طالبانو سره د سولې د ترلاسه کېدو په برخه کې د افغانستان د هڅو د چټکېدو غوښتنه وکړه. خو رويټرز لیکي چې امریکا په دې برخه کې له احتیاط ډک چلند کوي او تر هغو په دې برخه کې په قوت عمل کول نه غواړي چې دا ډاډ ترلاسه نه کړي چې طالبانو ته د جمهور رئیس باراک اوباما د نوي پالیسۍ په مطابق له نظامي پلوه ماته ورکړې ده.
و امر چې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې له طالبانو سره د دې سازمان لوري د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ کړی دی. بان کی مون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ماموریت د تمدید په ځانګړي راپور کې دغه څرګندونه کړې دي. همداسې بعد افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجدر سره د ټلیفون په لیکه دی. مجدر صاحب خبرونه ته راغلاست. مجدد صاحب لکه څنګه چې مو واورید د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون په افغانستان کې د خپل ماموریت تمدید په اړه په نوي راپورټ کې ویلي چې دا سازمان له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ کوي خو ویلي چې دا خبرې په احتیاط او غلي پر مخ یوړل شي. که څه هم مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخواني استازي کای آیډی له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه ټینګ کړي او خو تر اوسه دغه موضوع ته د ملګرو ملتونو په راپورونو کې دومره زیات توجه نه وشوي، څه فکر کوي چې ملګرو ملتونو دغه نوې دریز به وکول شي چې طالبان سره د سولې خبرو ته نور هم نړیوال مشروعیت ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دوه کاله د مخه چې کله د طالبانو مشر مولا محمد عمر پاستلیو د اختر په مناسبت چې کوم خبر او خطر کې د ملل متحد په نقش باندې دی، یعنی مثبت نظر وړاندې کړ. بیا وروسته د طالبانو یو بل مسئول چې هغه وخت سیاسي چارو په کې د طالبانو مسئول مولا غجن متصل دی هم السموت سره په مصاحبه کې ځانګړي مصاحبه کې ویل چې موږ د ملل متحد او د او آی سی او د شاهي د سعودي عرب شاهي کورنۍ کوم منځګړیتوب کې موږ هغه اصل کوو. دا د دې معنا درلود چې طالبان غواړي چې د یوازې په یو اخیز توګه په جګړه تاکید ونه کړي، بلکې دوی دا هم لري چې که په نړۍ ټولنې سره په تعامل کې وکولی شي نورې لارې هم ولري. او په دې وروستیو کې داسې یعنی موثق راپورونه وو چې په دوبۍ کې ملاقات شوی دی د کای آیډی او د طالبانو ځینې مشرانو چې په هغه کې د طیب آغا نوم هم اواخیستل شوی و چې په اوسنی شرایط کې دی د طالبانو د سیاسي چارو مسؤلیت ده په غاړه ده. نو دا چې خبره تر په خوا هم شوې دي او یو دلیل دا کېدای شي چې ویل کېږي چې په دې نوی کال نوی عیسوي کال د امریکا مصارف په افغانستان کې $1 trillion ته رسیږي او دا د دې معنی لري چې بین المللي ټولنه په داسې یو شرایطو کې نور د داسې یو پر مصرف جګړې د دوام غوښتونکي هم نه دي او شاید چې په امریکا کې هم داسې نظر وي چې باید د سیاسي لارو چارو نه دا مشکل حل شي او دا البته ملل متحد لپاره یوه ښه زیری ده چې دا هغوی وکولی شي نور هم په دې مسله کې مخله
مجده صاحب ډیر دغه خبرو ته ډیر څارونکي له دو بیلابیلو اړخونو ګوري وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته نړیوال یو د تکتیکي هدف په سترګه ګوري بلکې د اولې د افغانستان د حکومت لپاره دا یو ستراتیژیک هدف دی چې له طالبانو سره روغ جوړ وشي څو په افغانستان کې امن ټینګ شي څه فکر کوي چې آیا دغه دو هغو ترمنځ د زر یواله شته کنه او کچیر شته څومره د ماسر تمامیدای شي او آیا فکر کوئ چې بلاخره دواړه اړخونه به دغه موضوع ته نږدې شي وي
زه فکر کوم چې بلاخره باید د هر جګړې پایله سوله وي او البته په اوسنۍ شرایطو کې چې بهرني قوتونه په جګړه تاکید کوي دلیل یې دا دی زما په نظر چې دوی غواړي چې طالبان د هغه موقعیت څخه یو څه تیت شي چې اوس لري، یعنې د غرور او د بریا احساس کوي او دا د دې لامل ګرځي چې هغوی ونه شي کولای چې په مذاکراتو کې یو راغند رول ترسره کړي او وګوري چې نور اهداف لدې نه لاسته راوړي. خو هغه په دې کې یو مهم مسله دا ده چې پاکستان په دې اطلسه کوي مخکې ما اشاره وکړه چې د طالبانو او قاعدې د لندن کنفرانس نه مخکې خبرې شوې وې. له هغه نه وروسته د طالبانو هغه کسان چې قاعدې سره ملاقات کړي وو هغوی ونیول شول پاکستان کې او دا د دې معنی لري چې پاکستان خپل خاص اهداف لري چې نه غواړي بېلې دوی د شرکت نه دا مشکل حل شي او غواړي چې خپل امتیاز سم ولري.
مجلسب ډېره مننه، نور وخت نه لرو. له تاسو نه مننه. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده و چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کې مون د هغه وروستي راپور په اړه نظر څرګندوي چې پکې د طالبانو سره د دې سازمان له لوري د غیر مستقیمو خبرو ملاتړ کړی دی. او اوس هم تاسو راوبولو د ازادي راډیو مجلې اوریدو ته.
د ازادي رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادي رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د فیمینیزم په اړه بحث، د نامتو سندرغاړي زرڅانګي په باب، له واشنگتن څخه د هارون باچا ریپورت، د ماشومانو د لوبو د وسایلو په اړه له ډاکټر محب الله اصغم سره زموږ د همکار اجمل تورمان مرکه، په لندن کې د یوې ادبي ناستې راپور او یو ښکلې کیسه اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه فریدا سیفی لولي.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر د تیرې شنبې په ورځ ویل چې حکومت پر رسنیو باندې د تروریستي پیښو د خبرولو په اړه لګول شوي محدودیتونه بیرته لرې کړي دي. د ویل چې د پریکړه وروسته له هغې وشوه چې حکومت د افغانستان د رسنیو له استازو، خبري ټولنو او جګپوړو مقاماتو سره سلا مشورې وکړي. له بلې خوا څو ورځې د مخه په کابل کې اعلان وشو چې اطلاعات او فرهنګ وزارت، امنیتي مقاماتو او د رسنیو استازو په شریکه پریکړه کړې ده چې رسنۍ دې د زړه بوګنو کو تروریستي حوادثو د تصویرونو له خبرولو ډډه وکړي. ځینې کسان په چارواکو نیوکه کوي چې په تیرو څو ورځو کې د تروریستي حملو د انځورونو د خبرولو یا نه خبرولو په اړه په خپلو فیصلو کې څو ځله تغییر راوستي دي. په لندن کې یوې خیریه ټولنې 15,000 پاونډ په دې نیت راټول کړي دي چې په جلال آباد کې د نجونو او میرمنو لپاره یو مجهز کتابتون جوړ کړي. د فرست ویتنس په نوم بریتانوي خیریه موسسې د پیسې تیر اونۍ له یو شمیر خیرمنو کسانو ترلاسه کړي دي. دغه موسسه غواړي چې د نوموړي کتابتون د جوړولو لپاره ټول 10,000 پاونډ راغونډ کړي. په جلال آباد کې د ښځو لپاره د ځانګړي کتابتون د جوړولو د پروژې مشري بریتانوي خبریاله ایوان ریډلی کوي. من ریډلی وایي چې دوی په تیلې د چې په 10,000 پاونډ باندې بداسي کتابتون جوړ کړی چې په کمپیوټرونو باندې مجهز وي او په زرګونو علمي، اسلامي او ادبي کتابونه پکې مطالعه ته ایښي وي. ایوان ریډلی هغه انګریزي خبریاله ده چې د طالبانو د ادارې د رنګېدو په ورځو کې په جلال آباد کې د طالبانو د ادارې مامورینو نیولې او د څو ورځو په مخې بندي کړې وه. په کابل کې د علي حجویری غزنوی نړیوال سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د ولسمشر حامد کرزی په پیغام سره چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین ولوست د تیر یک شنبه پورې سپیل شو. د ولسمشر حامد کرزی په پیغام کې راغلی دی چې د خوشحالۍ زیدې چې د افغانستان فرهنګي مؤسسې په پرلپسې توګه د دې هیواد د نومیالیو شخصیتونو د لمانځنی غونډې جوړوي. علي حجویری چې په داتا گنجبخش مشهور دی او په لاهور کې مقبره ده، د 15 هجري قمري پیړۍ اوسیدونکی و. د کشف المحجوب په نوم مشهور عرفانی اثر لیکوال دی. په زابل کې د بادام ګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې په کلات ښار کې جوړه شوه، د شعر او د پسلګونو مینوالو برخه واخیسته. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې په غونډې کې ویل شوي شعرونه به په کتابي بڼه چاپیږي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره په مختلفو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې کیږي. دغه دود له تیرو 8 کلونو په زابل کې هم پیل شوی دی. او په کوټه کې د چراغونو اوخ کې پنوم شپږ سوه شپږ او یا څلوریزو یوه مجموعه چاپ شوه. دغه ټولګه چې لمر ټولنې خپره کړې ده، د ځوانو شاعرانو بارکوال میاخیل او رحمت مندوخیل شریکه شاعري ده. څلوریزه که څه هم د پښتو شعر یو مهم صنف دی، خو تر اوسه پورې داسې ټولګې ډېرې لږې خپرې شوې دي چې یوازې دي څلوریزې پکې وي.
تیرونی په لندن کې د لومړي ځل لپاره د یو افغان لیکوال په یو لنډه کیسه باندې چې په انګریزي ژباړل شوې و، برتنوي لیکوالو د نقد غونډه جوړ کړه. دغه کیسه چې عبدالوکیل سولمل شینواری لیکلې ده، د هغه د 50 میلیونه په نوم کتاب کې خپره شوې ده. د 50 میلیونه په نوم کتاب د لیکوال د 12 کیسو ټولګه ده چې 2 میاشتې د مخه په انګلستان او امریکا کې انګلیسي ترجمه خپره شوه او تر اوسه په زرګونو ټوکه خرڅه شوې ده. د نخت د دې غونډې حال په لندن کې زموږ همکار حنان حبیب زایرا کوي.
د 12 کیسو د دې ټولګې له منځه د سلیپینګ اراوند په نامه یوه کیسه نقد ته وړاندې شوه. برطانوي ناول لیکونکي موریس رابرټ دغه کیسه د غونډې ګډونوالو ته واوروله. په دې کیسه کې د کورنۍ د نارینه غړو ناعادلانه چلند انځور شوی چې د ښځینه غړي په مقابل کې ترسره کوي. په دې کیسه کې یو ورور د ناروا اړیکو په شک د خپلې خور پر وژنه لاس پورې کوي. د دې کیسې په اورېدو سره د ټولنې غړي د څو دقو لپاره حق پک پاتې شول، خو دغه چوپتیا لیکوالې بی ټي بریور په دې پوښتنې ماته کړه. دا وایي آیا زه پوښتنه کولی شم چې دغه کیسه په دغه پیړۍ کې ده؟ نن آیا دا شیان اوس پیښېږي؟ د مونیکا بن روز په نامه لیکوالې وویل د دوی په ټولنه کې خلک د افغانانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دا وایي تاسو پوهیږئ، خبره دا ده چې له یوې خوا میړونه هغه څه کوي چې زړه یې غواړي. د کورنیو جوړښت همداسې دی او نارینه نه غواړي چې دغه جوړښت له لاسه ورکړي. موږ هیڅکله داسې نه وو. ښځې دلته ټیټې ساتل شوي دي، خو وژل شوی نه دی. د افغانستان په ټولنه کې د کورنۍ د مشرانو یا اشخاصو لخوا ډیر ځلی د شک پر بنسټ داسې پریکړې د یو چا د ژوند په اړه کیږي چې د لویدیز په ټولنو کې یوازې ځانګړې محکمې واک او اختیار لري. بی ټی بریور د ون ټوی ان دی واټر یا یو پښه په اوبو کې په نامه کتاب لیکواله ده. نوموړی وایي ما د هغه کیسه د واقعیت له مخې د غچ اخیستلو په برخه کې خوښه نه کړه. د بخښنې او سوله ییز انساني چلند لپاره هیڅ ډول پاملرنه نه لري، په ځانګړي ډول د ښځو په اړه. ما دا د نه منلو وړ وموندله چې نن هم دغسې کلتور شته دی. دا داسې کلتور دی چې دلته نشته، او کوي هم ترسره کوونکي ته باید لږ تر لږه د مرګ سزا ورکړل شي یا د 515 یا داسې نورو کلونو لپاره په زندان کې واچول شي. نایجل هانسن د برتانیا یو پوخ کیسه لیکونکی دی. د ده کیسې په مشهورو امریکایي او برتانوي مجلو او اخبارونو کې چاپیږي. نوموړی وایي زه فکر کوم لیکوال تر یو ځایه د تمدن د اغیز لاندې راغلی. په بشپړې هیلې سره لیکوال هڅه کړې چې نړۍ بدله کړي او ووایي چې دا شیان ناسم دي، خو بې شکه هلته داسې خلک شته چې ظاهرا وایي دوی رښتینی دي، که نه نو دا کارونه به نه ترسره کېدل. خو موږ ته په لویدیز کې وژنه وژنه ده. یو قضایي پلاوی پریکړه کوي، خو د عبدل په قصه کې خپله خلک ټولې قضایي چارې، څارنوالۍ چارې او اعدامول هم کوي. برطانوي شاعر شیل نیوټن وایي د ښاغلي شینواري د کیسو کرکټرونه د ظالمانه چلند له لارې پر ټولنه واکمني کوي او د لاس لاندې خلکو په مقابل کې زړه سوای نه لري. دا وایي د عبدل کیسې ډېرې په زړه پورې دي. د هغه هیواد نارینه په ټولنه کې ډېر درناوی لري. په دودیز ډول د کورنۍ مشر په دې هیواد کې، په انګلستان کې موږ هڅه کوو چې د ښځې او نارینه ترمنځ یو ډول چلند وکړو. موږ هڅه کوو چې دغه برابري رامنځته کړو، برابري په کار کې، په زده کړه کې او په پوهنه کې، ځکه چې موږ فکر کوو نارینه او ښځې پر راتلونکي نسل د پانګونې په اړه مهم رول لري. دا کتاب له پښتو انګریزي ته ژباړل شوی. دا د افغانستان د ادبیاتو لومړنی اثر دی چې په امریکا او برتانیا کې خپریږي. ډورنس په نامه د کتاب خپرندویه ټولنه وایي تر اوسه یې په زرګونو ګڼې پلورل شوي دي او هیله لري چې دغه شمېره نوره هم لوړه شي. ټاکل شوې ده چې د رواني میلادي میاشتې پر 12 د بوک مارک په نامه د کتابونو یو مشهور پلورنځی په لندن کې د 500,000,000 لنډو کیسو په اړه غونډه وکړي. دغه پلورنځی وایي په دې غونډه کې به د برطانوي لیکوالو سربیره د فلسطین، عراق او روسي لیکوال ګډون ولري.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
یو نوی څېړنه شي چې تته رڼا په بنیادم کې د جرم او خطا کولو تمایل پیدا کوي. نور حال د وشمیر شدی په ریپورت کې واوري.
یو نوی څېړنه ښیي چې بنیادم د بشپړې رڼا په چاپیریال کې د جرم او خطا کولو شوق دومره نه کوي لکه د شمې په څیر تته رڼا کې چې د جرم او خطا د ترسره کولو شوق ور پیدا کیږي. پخوا به ویل کېدل چې انسان هغه وخت د جرم کولو جرأت او حواس کوي چې د نورو له سترګو پناه وي. خو د سایکولوژیکل ساینس د مجلې په تازه ګڼه کې لولو چې تته رڼا هم جرم او خطا ته د وګړي د پارولو خاصیت لري. محققان وایي داسې تصور وکړئ چې په کوټه کې څوک نشته او یو څوک داسې چاته ایمیل لیکي چې هغه د ده د خبرې رښتیا دروغ بالکل نشي معلومولی. که په دې حالت کې د کوټې رڼا تته وي، نو دغه سړی د دروغ لیکلو شوق نسبت هغه حالت ته ډېر احساسوي چې په کوټه کې په کافي اندازه رڼا موجوده وي. محققانو د یوه ټولګي 4 اتیا کسه شاګردان هم د تتې رڼا په کوټه کې او هم د پوره رڼا په کوټه کې کینول او امتحان یې ورنه واخیست. دوی ته معلومه شوه چې شاګردانو په کمزوري رڼا کې د نقل کولو شوق ډېر کړی و.
د تتیرانه او خطا عمل ترمنځ پر رابطه باندې د تحقیق په وخت څیړونکو ته دا پته هم ولګېده چې که موتوري عینکې په سترګو وي، نو د هغه وخت په نسبت ممکن خطا عمل ته ډیر وهڅیږو چې سپین عینکې مو په سترګو دي. د تورو عینکو د لرلو په وخت ممکن دا احساس را پیدا شي چې د بل چا نه راپام کیږي او څوک مو نه پیژني.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
کیسه لیکوال ډاکټر محب الله اعظم چې د ماشومانو لپاره هم کیسې لیکي، د طب ډاکټر او د روانشناسي د لیکنو ژباړونکی دی. زموږ همکار اجمل تورمن له هغه سره د ماشومانو د لوبو د سامان پاړه دغه مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب محب زغم دا چې تاسې ډاکټر یاست او د ارواپوهنې برخه کې هم مطالعه لرئ او دغه شان د ماشوم ادبیات ته هم کار کوئ، ستاسې په اند د لوبو سامانونه د ماشومانو په روحیاتو څه ډول اغیز لري؟
د لوبو سامانونه د ماشومانو په روزنه کې ډېر اغیز لري. مثلا که په نوره دنیا کې په غربي نړۍ کې د ماشومانو لپاره د لوبې شان چې جوړوي په هغو باندې حساب لیکي، مثلا یو دوه درې تر لاسو پورې، یا ای بی سی د هرې ژبې توري چې وي هماغه الفبا لیکي. دا په خپله دوی یو څه چمتو کوي د وړکتون او د ښوونځي لپاره او آشناکي تور سره. بله خبره دا ده چې د لوبې ځینې شیان دي چې هغه مختلف پرزې لري، مثلا موټر دی. یو څه قصه وکړه چې جاپان کې چې د لوبې شیان جوړېږي، فرضاً که موټر جوړېږي د ماشومانو لپاره، هغه نن لکه واقعي موټر همدغسې پرزې لري. ماشومان معمولا عادت لري چې د لوبې شیان ماتوي. دی چې کله د موټر ماتوي چې ګوري په منځ کې څه رقم پرزې دي، یو بل سره څه رقم تړل شوی دي، دا په خپله د دوی فکر ته وده ورکوي. او همدا دا ویل کېږي چې د جاپان د تخنیکی پرمختګ لاملونه کېدای شي چې دغه دوه شیان پکې رول ولري، یو همدغه د لوبې شیان، او بل وایي چې دوی چې د ګلونو ساتنه او روزل د دوی په مذهب کې وایي چې ځای لري، نو ځکه دوی ښکلا پیژندنې سره تړاو پیدا کوي. همدا ده چې د جاپان هر تخنیکی وسیله چې سړی وګوري یو ډول ښکلی دی، ښکلا پکې شته، دا بڼه یې ښکلې جوړوي. او د لوبې هغه سامان چې خشونت او جنگ سره تړاو لري، مثلا تومانچې دي یا ټانک یا جنگي الوتکې، دغه شان بیا په ماشومانو باندې بد اغیزه کوي. یو خدای په خبرونو کې مې هم داسې خبرونه اوري او ګوري په تلویزیونونو کې چې د مرګ ژوبلې خبر وي پکې، او دوی چې دغه د لوبې شیان هم ګوري او د جنگ اکټ کوي، همغسې چې دغه وسلې په جنگ کې کارول کېږي دوی هم همغسې کاروي، نو امکان لري چې دوی په روحیې باندې منفي اثر وکړي او دوی چې لوی شي خشونت ورسره مل وي.
نو ستاسې په اند کورنۍ باید څه ډول د لوبې سامانونه د ماشومانو دپاره واخلي؟
هر شی چې باید دې ته فکر وکړي چې آیا دا د ماشوم په ذهن کې دا د جنگ او د خشونت د دغو شیانو فکر ورته دی کوي که نه، د دغو شیانو نه د مخنیوی کوي. او که چېرې غواړي چې ګټورې لوبې ماشومانو ته پیدا کړي، نو یو خو همغه د لوبې شیان دي چې حساب ورباندې لیکل شوی، یو دوه درې یا الف بی ورباندې لیکل شوی وي، دا ښه دي. بل داسې د لوبې شیان دي چې داسې وړې ټوټې لري، هغه ټوټې سره یو ځای کېږي، مثلا کورګۍ ورنه جوړېږي، موټر او ځینې جوړېږي، فرضاً پل ورنه جوړېږي، میز چوکۍ هر څه ځینې جوړېږي. دغسې شیان چې ورته واخلي دا د دوی د فکر په وده کې ډېره مرسته کوي.
بل ډاکټر صاحب، ماشومانو ته اکثره د دوی د کلیزو په جشنونو کې او یا هم په نورو خاصو ورځو کې د کورنۍ لخوا یا د نور دوستانو لخوا دو ته د لوبو سامانونه په ډالۍ کې ورکول کیږي، خو د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې دغه ماشومان د دغو لوبو سامانونو سره لوبې وکړي، دا بره په المارګانو کې ایښي وي او وایي چې دا ماتوي. نو ستاسې په نظر دغه د لوبو سامانونه آیا د همدې لپاره ماشومانو ته نه ورکول کیږي دوی ورسره لوبې وکړي چې دوی دغه د لوبو سامانونه اخلي او په المارګانو کې ږدي؟
یو وخت کې ما خپله د همداسې ګمان کاوه چې زموږ لویان چې د ورانول او تخریب سره چې دومره شوقیان دي، نو دا له ماشومتوبه ورته پاتې دي، ځکه خو زموږ ماشومان هم د لوبې شیان ماتوي خرابوي. بیا چې مې کله پوښتنه وکړه د نورو ملکونو ماشومان هم دغسې دي، هغوی هم خپل د لوبې شیان ماتوي، او زما په نظر په دې ماتولو کې هم یوه ګټه شته. دوی خصوصاً هغه د لوبې شیان چې په منځ کې نورې پرزې ولري، له نورو شیانو جوړ وي، چې ماتوي ګوري چې دا څنګه جوړ شوی، له څه شی نه جوړ و، څرنګه جوړ و، دا خپله ګمان کوم چې د دوی په فکري وده کې اهمیت لري. او بله دا چې دا خو ستاسو خبره د همدې لپاره وي چې ماشوم ورباندې لوبې کې د دې لپاره نه وي چې په المارۍ کې کېښودل شي.
بل ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې رنګونه د دغو لوبو په سامانونو کې څومره رول لري؟
ګمان کوم چې هر څومره چې بیلابیل رنګونه ولري، ډېر رنګونه ولري، هغومره د ماشومانو په ګټه ده. یو چا ویل اوس مېر دي ویل چې داسې یوه سروې شوې وه چې د هرې ټولنې ماشومان چې په ډېرو رنګونو بلد سي، ډېر رنګونه وپېژني، د هغوی فکري وده وایي چټکه وي تر نورو. یعنې دا خپله د رنګ په خپله په فکر باندې اثر لري، هڅه وشي چې بیلابیل رنګونه د ورته خوښ کړی شي. البته د ارواپوهنې له نظره ځینې رنګونه دي چې د اعصابو د تسکین سبب ګرځي، لکه شین او زرغون رنګ دا ساړه رنګونه دي، او ځینې رنګونه دي چې تحریک کوونکي دي، مثلا سور رنګ د اعصابو د تحریک سبب ګرځي. مګر چون ماشومان د ودې په حال کې دي، دوی هم دغه رنګونه چې د تحریک سبب ګرځي او هم دغه نور رنګونه چې د اعصابو د تسکین سبب ګرځي، دا ټول ورته پکار دي. او څومره چې رنګونه ډېر وي، هغومره یې په ګټه وي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په پښتو موسیقي کې زرڅانګه یو تلپاته نوم دی. زرڅانګه اوس د زړبودن ورځ شپې تیری، او ګیلمنه ده چې د کلتور د روزنې صوبایي اداره د دې د ستونزو اواری ته توجه نه کوي. په واشنگتن کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال هارون باچا د زرڅانګې هنر او ژوند ته دغه ځغلنده کتنه کړې ده.
زرسانګي غږ یقینا چې پسړی غونه زیګ زیګ کی ته پښتو موسیقي داسې غرسنې او پسور او تال پورا आवाज چې سانی مندلې ګران دي. زرسانګه د کوچانو د کورنۍ نوا چې اوړه به په کابل کې تیرو، او جمی لبا د صوبسرت سویلی سیمه لکی مروت تراغله. نو مبړې هم د لکی مروت په یو کلی ظفر ما ماخیل کې په کال 1906 سلويختم کې وزېګیدا. د ریډیو پاکستان یو نامتو میوزیک پروډوسر خدای بخلی رشید علی خان دهکان په لومړي ځل پیښور تر اوستا او د غلطې ترې سندرې ریکارډ کړې. د نوموړي خپل نوم زلوبایو، ولې رشید دهکان ولا زرسانګ نوم خوښ کو. د ریډیو سره سره زرسانګي د پاکستان ټلویزیون په پروګرامونو کې هم برخه غستل شروع کړل. په دغه پروګرامونو کې د خان تحصیل سره ویلې برغې سندرې خلکو ډېرې خوښې کړې. سوا 15 پیتم کې د بنو د مولا جان سره وادو شو. سوک چې پخپل هم یو کوچیو، خدای ورته سلور لونا او دو زامن ورکل. زامنو کې یوازې شاهزاده د موسیقي هنر خپل کړی دی. نظر سانګي د سندرو یو ځانګړی ولسی انداز دی چې د افغانستان او پاکستان د پښتنو په زړه پورې دی. زرسانګې د یو اخباری مرکې تر مخه دا غېد پښتنو د وتلو سندرغاړو لکه ګلنار بیگم، کیشور سلطان، باچا زرینجان، خیال محمد، احمد خان او سبزلی خان اوازونه خوخیږي. پخپل تعلیم نه کړی شوی نو ځکه ورته خپل ټول سندرې په یاد یادې وي. زیاتره سندرې ورته خپل خاوند ملا جان لیکلی دي. فرانس یو محققه مسکیا چې د نړۍ په بیلابیلو تهذیبونو د هغوی په کلتور او موسیقۍ به تحقیق کولو د زرسانګې په آواز ډېره مینه وه. نوموړې زرسانګه د ځان سره فرانس ته بوتله سو د هغه ځای خلکو ته دغه جادوګر آواز ورسوي. زرسانګې په امریکا او انګلستان کې هم د اوریدونکو څخه داد ترلاسه کړی دی او د خلیجي هیوادونو دورې هم وخت په وخت کړي دي. د پاکستان حکومت د پښتو موسیقۍ په میدان کې د زرسانګې خدمات ستایلی دي او هغه په صدارتي اعزاز مانځلی ده. ولې پرستیو کې د زرسانګې لخوا داسې ګیلې کول چې د کلتوري روزنې لپاره جوړه صوبایي محکمه د نوموړې هیڅ خبر نه اخلي د خفګان وړ خبره ده. باید حکومتي ادارې د خپل هنرمندانو په داسې حال کې چې هغوی د کار پریوزي د ضرورتونو ادراک ولري او هر ممکن مرستې وکړي. هارون باچا، ریډیو مشال، واشنگټن ډی سی.
قدرمنو اوریدونکو، دا ځل مو هم ستاسو لپاره یو خورا لنډه خو خوږه کیسه ژباړلې ده چې فریده سیفی لولي.
د لارې خندونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړ. پادشاه په خپل په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. بادشاہ خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لارې چپکړه او تیر شو. د زین نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند پلیدو به حکومت تکنزل وکړي او یو کس خو بادشاہ هم په کنزلو کې یاد کړ. وی ویل بادشاہی د میراث شپه دی مردار لارې. په سلګونو کسان راغله او تیر شول. اخر یو بسګر راخکره شو چې د پیازو بورې په شاکړې خار ته روانو. بسګر چې تیګه ولیده بورې څنډې ته کې خوده په تیګه بوخت شو. په بورې کې پیازو بسګر په ډیر زحمت غټه تیګه للارې یوې خواته کړه. د تیګې لاندې له یو لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې تلاوې دي. دغه تلاوې د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خندونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
د راډیو ادبي قاموس په دې ګڼه کې د فیمینیزم په اصطلاح خبرې کوو چې د بشر د کلچر په مختلفو اړخونو او دغه راز ادبیاتو کې خپل ځای لري. فیمینستان د ټولنې او کلچر د نورو ساحو په څیر په ادبیاتو هم نیوکه کوي چې د نارینه و عینکې په سترګو کړي دي او ډیر ځله یو اړخیز قضاوتونه کوي. استاد نجیب منلی د فیمینزم په اړه وایي
فیمینزم په اصل کې یو سیاسي کلمه ده، د یو سیاسي حرکت نوم دی. د ښځو ځای په ټولنه کې د ډیر پخوا راهیسې تر سوال لاندې دی. په پخوانی یونان کې خزی که څه هم غلامان نه وي، یعنی آزاد وي، مګر د رای ورکولو حق نه درلوده.
استاد منلی ته خبرې کوي د افلاطون خو د پخوانی یونان غدي حکمت اعلی مثالو. دغه یو مشهور خبره ده، وای شکر چې یونانی یم بربر نه یم، شکر چې آزاد یم غلام نه یم، او شکر چې نارینه یم ښځه نه یم. نو له دې خدا معلومیږي چې هغوی ښځو ته نه یوازې د رای حق نه ورکوو، بلکې په ټیټه سترګه ډېر ټیټه سترګه ورته کتل.
نو نه یوازې دا چې د رای حق نه ورکوو، همدغه افلاطون کله چې د ټولنې تحلیل کوي دا سوال مطرح کوي چې آیا غلامان او ښځې روح لري که نه لري، یعنی آیا دوی انسانان دي که نه دي. د هغه وخت رئیسې دا مسله همداسې روانه ده او په دې باندې بحثونه شوی دی چې خزه پټولنه کې کوم ځای ولري کوم نقش ولري په اریای ټولنه کې د خزو نقش تر ډیره حده پیژندل شوی وو مګر بیا هم مونږ په اریای ریشانو کې د خزو مثال نه وینو همدغه راز په ټولنه کې چې خزې ته کوم نقش ورکړ شوی دی هغه د مور نقش دی هغه د کور د ساتونکي نقش دی یعنی په حقیقت کې کله چې مونږ د خزې نقش ارزو په دې ارزو چې یو نارینه څنګه روزي او څنګه یې ښه ساتي یعنی د نارینه د ژوند د یوې وسیلې په صفت یې ارزو
فردوسی وایي چې د ښځو بس همدا کار دی چې په کورونو کې کینی او شیران نر پیدا کړي
او دا په ټولو فرهنګونو کې په همدې ډول راغلې ده البته په تاریخ کې د ځینو مورسالارو ټولنو یادونه هم شوې ده چې په هغه کې هم سره له دې چې مالی او سیاسي قدرت ظاهرا د ښځو په لاس کې وو مګر که چیرې د هغې ټولنو ارتباطاتو ته لنزی نظیر شو هلته بیا هم ښځې محکومې وي د ښځو د نقش په باره کې البته فکرونه هم شوي دي کارونه هم شوي دي په خپله په اسلام کې چې کوم تحولات د ښځو په ژوند کې د جاهلیت د دورې په نسبت راغلي دي د په هغه وخت کې ډېر انقلابي تحولات وو په منځنیو پیړیو کې په غرب کې هم ځینې حرکتونه پیدا شول په قصرونو کې د قصر سره د تړلو مینو کیسې چې پیدا شولې په هغه کې هم خزو یو څه نقش پیدا کړ مګر بیا هم ټول د خبرې سیاسي حتی ونه رسیدلې یوازې په 14 15 پیړۍ کې مونږ د سیاست ګورو چلته په واضح ډول د خبره مطرح کیږي چې خزې هم د ټولنې یو برخه ده او په ټولنه کې باید نقش ولري په غربي ادبیاتو کې البته او دغه شی د ادب له ساحې نه په 14 پیړۍ کې راوځي او د سیاست ساحې ته راوځي چې ډیرو سترو لیکوالو او فیلسوفانو لکه دیدرو ولتیر مونتسکیو په دغه شیانو باندې خبرې کړې دي او دا مسله مطرح کړې ده چې د ښځو نقش باید په ټولنه کې څنګه وي په 19 پیړۍ کې
استاد منلې مخکې لدی چې 19 پیړۍ ته راسي همدا کسان چې تاسو یاد کړل دا ټول دی فرانسې د انقلاب فکری پلرونه هم بلل کیږي همدغه د فرانسې په انقلاب کې چې هغه دوی هغه ډېر مهمه اعلامیه چې د انسانانو ترمنځ په مساوات باندې تاکید کوي د خپل په حقیقت کې شزو د سیاسي حقوقو په لار کې یو ډېر لوی ګام نه دی
نه برعکس د انسانانو د حقوقو اعلامیه حتی د خزو یاد هم نه کوي
چې انسانان مساوي ګڼي نو دا خو تمن
په هغه ډول چې د فرانسې انقلاب خزو ته نقش ورکړ په سره د دې چې خزو د انقلاب په بریالي کولو کې ډیر زیات حساس نقش ولوباوه او تقریبا د فرانسې انقلاب بریالي خزو کړ مګر سره له دې هم کله چې انقلابي حکومت جوړ شو خزو ته ونډه ور نه کړل شوله نو حتی د فرانسې انقلاب هم دغه اصل ته ډیره کمه توجه وکړله د خزو د حقوق خبره په 19 پیړۍ کې چې سنتین انقلاب وشو او د کار قوت ضرورت وو هلته مطرح شوله چې ښځه هم باید کار وکړي په فابریکو کې په کارخانو کې او د دغه کار مقابل کې مزد واخلي
نو په دې سبب باندې دا افکار نه وو دا مفکران نه وو چې ښځو ته حقونه ورکړل یا قائل شول بلکې دا اقتصادي ضرورت وو چې کارخانه دارانو ورته ضرورت درلود د ښځو کار ته او بیا نو ښځې اجتماع ته راغلي دا څه ویلی شو
اقتصادي ضرورت مهم نقش لري مګر سیاسي افکار هم مهم نقش لري دواړه سره تړلي دي کله چې د خزو ته د کار په ساحه کې ضرورت پیدا شو دوی سره یو ځای شولې نو دلته د دوی د حقونو خبره هم مطرح شوله ولی خزو ته کم مشور کړ شي دا سوال پیدا شو او به سوال د جواب پیدا کول لپاره مفکرین تر جوړ شوله همدا مفکرین چې په دې پیړیو کې په دا مسله باندې کار کړی وو نو په دغه وخت کې د فیمینیزم په نام باندې حرکت شروع کیږي چې د خزو د حقوقونو په سیاسي ډول دفاع کی او د نارینه او ښځې ترمنځ د مساوات مسله مطرح کیږي
استاد منلې په 19 پیړۍ کې کڅ هم شزو په تعلیم کې په فابریکو کې په اجتماع کې په مختلفو ساحو کې نسبتا ډیره برخه واخیسته خو په 19 پیړۍ کې په غرب کې دوی په رایو کې برخه نه درلودلې
او شاید ډیره جالب خبره دا وي چې فرانسې چې د بشر د حقوقو د اعلامیې زنګو ده فرانسه چې د فیمینیزم په نهضتونو کې ډیر مخکښ هیواد دی خزو تا د رای د حق ورکولو او د انتخابي دلو د حق ورکولو په نسبت تر افغانستان ورسته ده. افغانستان تر فرانسې مخکې دغه حد ته رسیدلی و، مګر دا چې بیا فرانسې ډېر پرمختګ وکړه او افغانستان لږ پرمختګ وکړه هغه بېله خبره ده. خبره
واضح کوي استاد منلی.
امان الله خان چې کله د افغانستان دپاره نظام نامه جوړه کړله او د افغانانو د اتباعو حقوق یې وټاکل، یوه لویه جرګه دایره شوله او په دغه جرګه کې امان الله خان په انتصابي ډول څلور تنه ښځې هم شاملې کړې وې په پغمان کې، چې دا په حقیقت کې په افغانستان کې هم یو انقلاب و او د نړۍ په هیوادونو کې هم ډېر کم هیوادونه وو چې ښځو ته دا حق ورکړی و چې د هیواد په سیاسي اقدارو باندې تصمیم ونیسي. او د هماغه وخت نه د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو ته د رایې حق منل شوی دی. فرانسویانو دغه حق ډېر وروسته ترلاسه کړ. نو خبره په دې کې ده چې دغه سیاسي حرکت د خپل تبرز دپاره تر ډېره حده لکه نور سیاسي حرکتونه په ادبیاتو باندې تکیه درلودله. په نولسمه پېړۍ کې موږ په فرانسه کې یوه ډېره ستره لیکواله لرو، ژورژ ساند، چې هغې د خپلو لیکنو دپاره خپل نوم هم په نارینه نوم بدل کړ، ځکه چې هغې د تبرز دپاره داسې ضرورت لرله چې د نارینه په صفت وپېژندل شي. د هغې وروسته په شلمه پیړۍ کې د فیمینیزم حرکت جهانی شو. په ټوله نړۍ کې دغه حرکت په ادبیاتو باندې تکیه وکړله چې خپل ارزښتونه په خلکو وپیژني. که چیرې اوس موږ راشو خپل ټولنې ته، دلته موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې ښځو خپل نقش درلودلی دی. همیشه یا د مور په صفت، یا د مېرمنې په صفت، یا د خور په صفت په سترو سیاسي او تاریخی پیښو کې دوی حاضر وي. د پیروخان د حرکت مشري هم حتی یو څه موده د ښځې په لاس کې وه.
د پیروخان په حرکت باندې چې د اخوند درویزه او د ده ملګري کوم انتقاد کوي، یو هم دا دی چې دوی به د پیری مریدۍ په حلقو کې ښځې هم شاملولې.
ښځې پکې هم شاملولې او ښځې د پیری حق درلوده. او بله خبره دا وه چې د دوی په سیستم کې ښځې باید لوستې وای، یعنی دوی کوشش کاوه چې د ښځو ته سواد ورزده کړي او هغوی او په خپل د حقیقت پلاتلو تر وبولي، چې دا هم تر روپانه ډیر مخکې په افغان ټولنه کې عملی شوی دی.
خو په مجموع کې دا فکر کوم باید وایي چې دا استثناءات
دي. دا استثناءات
اوس فرضاً په هند کې سلطانه رضیه پاچاهي ته ورسېده، مګر استثناء ده. نو زه فکر کوم یادولی سو، یادولو حق یې لرو، خو خلکو ته باید دا تصور خو ورنه کړی چې دلته پخوا لا د ښځو حقونو ته توجه کېده سمه.
نه، دا خبره موږ هیڅکله نه کوو چې دلته توجه کېدله. خبره په دې کې ده چې دغه فکر ځینې خلک وایي چې له غرب نه موږ ته راغلی دی. زه په دې عقیده یم چې دا فکر موږ ته د غرب نه دی راغلی. زموږ په ټولنه کې هم د دغه فکر زړی وو لکه په غرب کې چې وو. هلته یې هم د ودې دپاره ستونزې لرلې دي، په پیړیو پیړیو ستونزې ګالل دي. او زموږ په ټولنه کې هم په پیړیو پیړیو دا ستونزې ګالل شوي دي او لا به ګالل کېږي. هدف په دې کې دی چې د فیمینیزم د بریالیتوب دپاره هم په غرب کې او هم په شرط کې کار ته ضرورت شته. سره دې چلای مې لرو چې د ادبیاتو صحیح ته بیرته راشو. زمونږ خزینه شاعرانو د شلمې پیړۍ تر نیمای پورې تر ډیره حده داس شاعري کړې ده چې که چیرې یوازې شعرونه یې موږ وګورو په دې نه پوهېدلی چې دا ښځه ده که نر دی. یعنی هماغه تقلیدي پخوانۍ شاعري چې د نر او ښځې فرق پکې نه کېده، هماغه یې کړې ده. که مخفی بدخشی ده، که زیبرنسا مخفی ده، که زینبه ده، یا نیکبخته ده، یا نور دی، دوی ټولو دست شعری کرده ده چه خزینه احساسات یې نه دی بیان کړي. په پښتو ادب کې خزینه احساسات په لنډیو کې بیان شوی دی. او شاید یو علت هم دا وي چې لنډی بخاونده شعر ده. یعنی هغه څوک چې لنډی پنځولې ده نه پیژندل کیږي. نو دلته د احساساتو بیانول آسانه دي. او په همدې خاطر شاید په لنډیو کې تر ټولو په ښه ډول خزینه احساسات بیان شوي. په افغاني ادب کې زه فکر کوم چې د 1950 نه راوروسته ښځو دا جرأت موندلی دی چې تر یو حده خزینه احساسات اظهار کړي. که هغه د مور احساسات دي، که د ماینې احساسات دي، که د خور احساسات دي، په دغه وخت کې په شعوري ډول بیان شوي دي چې کبرا مظهري په دې برخه کې مخکښ نقش لري. او په معاصر لیکوالو کې زمونږه هغه لیکواله چې تر ټولو ښه خزینه احساسات بیانوي حسینه ګل ده.
استاد منلی، دغه د فیمینیزم نهضت چې له ادبیاتو سره تعلق لري، دوی معمولا د خزینه احساساتو د بیان خبره نه کوي. دوی یو قسم په ټول تاریخ یو قسم نقد لري. دوی ته دا تاریخ مذکر تاریخ ښکاریږي. دغه سلطانه راسیه د منهاج سراج په دې طبقات ناصری کې دې ذکر کوي چې دا ډیره تکړه میرمن و، ډیره باتوره وه، او دا کمال یې و، هغه کمال یې و. بیا په اخیر کې وایي خو افسوس چې ښځه وه. نو دا البته سری نظر دی، خو په غیر صریح ډول دغه افکار روان دي او دغه احساسات روان دي. دغه فیمینیزم نهضت له دې سره هم ډېر جنجال لري. دوی فرضاً وایي چې په داستانونو کې ممکن کرکټرونه که چې ضعیف وي، بې فکره وي، منفعل حالت ولري، هغه ښځې وي. یعنی هغه لیکوال، هغه نارینه لیکوال یا حتی ښځې لیکوالې چې غواړي چې ښځې له نارینهو سره په برابر دریځ کې، هغوی هم په لاشعوري ډول همدا کار کوي. تاسې دغه تعبیر دوی څومره منئ؟
دا یو واقعیت دی چې مخکې ورته اشاره وکړله، ښځې که څه هم د حاکمیت په دریځ ولاړې محکومې دي. د مورسالار ټولنو خبره مو کړله، تاسې د سلطان رازی خبره وکړله، همدغسې په غربي ټولنه کې ملکې ډېرې زیاتې تېرې شوې دي. د حکومت په راس کې یوه ښځه ده، مګر حکومت د ښځو نه دی، قدرت د ښځو نه دی.
دا د اتم هنري میرمن په اروپا کې شپاړسمه پیړۍ کې ملکه آن
بله
دا اعدام کړه، وایي دا بدلمنې وه. خو خپله اتم هنري ډېر لوی بدلمنی و، مګر هغه ته بیا دوسیه نه جوړېده.
نو دا خبرې په ټولو ټولنو کې شته دی. فیمینیزم څو خبرو ته ډېره زیاته توجه کوي د سیاسي لحاظه. یو دا چې باید د ښځې او د نارینه ترمنځ فرق په جنسیت باندې نه وي. ښځه هم هماغومره عقل لري لکه نارینه چې لري، ښځه هم هماغومره د خلاقیت لري لکه نارینه چې لري، او باید دا اصل ومنل شي. دویم اصل چې فیمینیزم په سیاسي ډګر کې ورسره مخامخ دی او تر اوسه پورې لا بریالی شوی نه دی، هغه د کار په مقابل کې مساوي حقوق دي. همدا اوس هم په اروپا کې د ښځو معاش د مساوي کار په مقابل کې د نارینه تر معاش 15% ټیټ دی. د دې تر څنګه په ټولنیزه برخه کې هم د ښځو نقش یوازې د تولد او تناسل لپاره محدود شوی دی، او ښځې وایي چې موږ تر دې زیات حق لرو. په غرب کې حتی دا خبره هم دغه شوه چې زما بدن زما په اختیار کې دی. دلته به داسې په معترضه جمله باندې یوه لنډۍ هم یاده کړو، وایي بدن مې خپل واک د بل دی، خاونده واخلې دا بې واکه صورتونه. چې دغه خبره په ټول تاریخ کې رښتیا وه. نو د فیمینیزم سیاسي اړخ د حقوقو مساواتو او د حقوقو د ښځې د ټولنیز نقش ته توجه وه. سیمون د بوفوار چې خپل دویم جنس لیکه، د هغې نه یې هدف دا نه و چې انسانان دوه ډلې دي، ښځې او نارینه. د هغې نه هدف دا و چې دغه دویم جنس په حقیقت کې اول جنس دی، دواړه یو جنس دی.
دا سیمین دوبوار په دې خپل اثر کې دا په دې ښځو هم ډېرې نیوکې کوي چې دوی ځان په دوم درجه انسان بدل کړی دی.
دا هم یو تاریخي واقعیت دی چې د رسومو او رواجونو د ساتلو تر ټولو فعال عنصر په ټولنه کې ښځه ده، سره له دې چې هر نګور د خواخې له ظلمونو نه شکایت کوي، مګر کله چې په خپله خواخې شي هماغه تصویر بیا تکراروي، فقط نقش بدلوي، مګر رسم هماغه رسم ساتي، د خپل ژوند نه زده کړه نه کوي. د مور او لور هم دا خبره ده. نو دغه شی په ټولو ټولنو کې شته دی چې ښځو تر ډېره حده د رواجونو په ساتلو کې نقش لوبولی دی. او سیمون د بوفوار هم دې ټکي ته ډېره زیات پاملرنه کوي چې تر څو چې ښځې په خپله خپل تقدیر په لاس کې وانخلي، تر هغې پورې دوی نشي کولی چې هغه څه چې دوی حق دی هغې ته ورسیږي.
استاد منلی، یو وخت ما په سناریو باندې یوه لیکنه کړې وه. په هغه لیکنه کې یوه جمله وه چې د یوې سناریو یو اصلي کرکټر یا یو فرعي لوبغاړی، نو یو چا راته وویل چې په دې کې په لاشعوري ډول ستا په ذهن کې د دې ښځې نقش په ټولنه کې فرعي دی. تا دا خبره ځکه کړې ده، البته په یو مورد خو تصادف هم کېدای سي، خو له لویه سره که ورته وګورو د ښځو د نقش فرعي کېدل او حتی منفي کېدل، تاسې د دې لیلا او مجنون په حکایت کې لولئ چې یوه بوډۍ ده چې هغه شیطاني کوي، او تنها د هغې په د لیلا او مجنون په حکایت کې نه، په ډېرو حکایتونو کې د یو د ډېرو مرښته یي هغه، یا کوټګری یا ساحره یي، یا دوه کسه په جنګ اچوي، یا د بخل مورو پلاري، ډیر ستونزې زیږي، خو نارینه معمولا داسې نه وي یا لږي د ښځو په نسبت. ستاسو په خیال باندې د دې لپاره چې لا پرمختللي ادبیات خلق سي، د دې لپاره چې لا ښه ادبیات خلق سي، آیا د فیمینیزم مسایلو ته، آیا د فیمینیزم د لیدلوري نه ادبیاتو ته کتل پکار دي؟ یعنی دا جدي موضوع ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې.
زه فکر کوم چې دا خبره سیاسي اړخ لري، مګر ادب هم د سیاست نه لري نه دی. زموږ ادبیات که یوازې په دې باندې اکتفا وکړي چې د ښځو مظلومیت وښيي، نو فکر کوم چې د ټولنې د پرمختګ سره به یې ډېره مرسته نه وي کړې. نن موږ هماغه د راحت زاخیلي د کونډې جینۍ کیسه په تکرار لیکو. یوه نجلۍ چې د واده سره سمې میړه مړ کیږي، په دې خاطر چې د دې قدم بد دی، د دې پل خراب دی، ترټنې او تر شکنجو لاندې نیول کیږي او بالاخره دې ته مجبوریږي چې ځان ووژني. همدغه کیسه موږ همیشه لیکو په یو ډول یا بل ډول. دا نشي کولی چې زموږ د ټولنې ستونزې اواری کی یا موږ سره د ټولنې د ستونزو په درک کولو کې مرسته وکړي. زه فکر کوم چې که چیرې زموږ ادبیات له یوې خوا هغه احساسات مشروع وګڼي چې هغه ښځینه احساسات دي او هغې ته د بیان اجازه ورکړي، او د بلې خوا هغه نقش چې ښځو په ټولنه کې لرلی دی یا چې ښځې په ټولنه کې لرلی شي هغې ته تبارز ورکړي، نو کیدای شي چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې د بدلون لپاره مؤثر واقع شي. ادب په مجموع کې ټولنې ته خپل تصویر ورښکاره کوي، یعنی هنداره ده، مګر خپل بدرنګۍ هم ورښيي او د هغې بدرنګۍ او د پاکولو لارې هم ورښيي. د چا که پوزه توره او په هنداره کې ځان ته وګوري خپله پوزه پاکوي. همدغسې ټولنه که چیرې د یو ښه ادب په هنداره کې خپل ځان وګوري، کیدای شي چې ځان اصلاح کړي.
به نام خدا، با سلام و صبح همه ایتان.